د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواکی ما د لسو بجو په خبرونه کې درته ډیر سلرو په کابل کې د شوې چاودنې په اړه به تازه معلومات درته درکوو. همداراز په سوات کې د امن د کمیټې په ځینو کسانو باندې حمله شوې ده او څو کسان ووژل شوي دي. د هغې په اړه هم درته تفصیل درورو. په پاکستان کې چې کوم سیلابونه راغلي دي د هغې له حاله مو هم خبرو. په دې ګړۍ آخره کې تاسو ستاسو د خوښې طنزیه پروګرام پام کوه هم درورو. په منځ کې به مطبوعاتي کتنې او د خبرونو لنډیز هم یې خوست. به د خبرونو د تفصیل لپاره انیسا اجمل تور.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. نن په کابل کې لستری محکمې سره نږدې چاودنه شوې. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې د امن کمیټو درې غړي وژل شوې دي. او د امریکا پولیس وایي دوی له بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل. نن په کابل کې لستری محکمې یا سپریم کورټ سره نږدې چاودنه شوې چې پکې تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. عیني شاهدانو مشال لیډیو ته ویلي چې دا یو موټر بمې چاودنه وه چې د بهرنیو ځواکونو په ګاډي شوې، خو امنیتي چارواکو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې د امن کمیټو درې غړي وژل شوي دي. د کانجو پولیس چارواکي اختر علي بیګا مشال لیډیو ته وویل چې تیر ماښام د تحصیل کابل د بره بانډې په کوټلې سیمه کې د امن کمیټې دوه غړي محمد زیب او فرید خان نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلي.
دا تقریبا په اته بجې په باندې اته بجې باندې دا وقوع شو. دا دوه مشرانو ویډي سي ممبران دي چې نو دو را روانو پورته شو. پیل کې شه ده کانتان د یو نه زیاتو دوی زما په خیال ته تیره دي کوله وي تیره چې نه هغه ارنج کو بیا واپس روانو.
بل خاطر رسته تحصیل کابل په ګلجبه سیمه کې هم یو د امن کمیټې غړي او یو زایتن نامعلومه وسلوالو وشلې دي. د پیښو ذمہواری کمی وسلوالي ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د نورو 15 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په شمالي وزیرستان کې پوسټ د عملیاتو پر مهال په هوائي بریدونو کې 15 وسلوال وژلي او دغې 15 مرکزونه هم د لمین سوړي دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ویان آسم باجوا بیا ویلي دي چې د طالبانو د بریدونو کولو صلاحیت یې ختم کړی دی. بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکی وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو په نتیجه کې 312 کسان مړه او خوشا 5500 ژوبل شوي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیلابونو له وجې یوازې په پنجاب صوبه کې 232 کسان وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د سیلابونو له وجې د پنجاب 23، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر 10 او د ګلګت بلتستان 15 ضلع متاثره شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلی دی چې د ولسمشر د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزی سره په اړه کې وکتل او ډیر ژر به د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په مقصد د یو توافق په لاسلیک کولو صلاح شي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان الله زکی بیا مشال لیډیو ته ویل ممکن ده چې د واک د شریکولو دا موافقه نن لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ولسمشرې د دویم دور د انتخاباتو د میلیونونو رایو پلټنې شوې دي، خو وروستي نتایج لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د افغانستان په غزنی کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوی دي. په غزنی کې د تندرکول اردو ویان نظیف سلطانی بیګا مشال لیډیو ته ویل چې له 1300 ورځو راهیسې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر پرونو ماښامه تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. نوموړی وایي په وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو 15 سیمه ییز قومندانان هم شامل دي، خو وسلوالو د دې وژنو په اړه لاس نه دی ویلی. بلخوا په تورخم کې د ترانزیت موټرو په تمځای کې یو ځان وژن کې برید شوی چې لامل دوه ډرایوران زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین نن مشال ریډیو ته ویل تیره شپه په ترخم کې د ترانزیت موټرو په یو شخصي تمځای ځانمرګي برید شوی چې لامل ځینې ټینکرې سوځېدلې دي. دغسې د افغانستان د سرحدي ځواکونو ویان ادریس مومند مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه ډرایوران زخمیان شوي دي. خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد مشال ریډیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي چې دوه تنو ځانمرګو برید کوونکو د ائتلافي ځواکونو یو سل و نوي اکمالاتي ګاډي سوځولي او پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځ وایي دوی له بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د دې وسلوالو پر ضد د عراق سرحد سره نږدې بریدونه کړي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې ویلي دي دوی د ستمبر په 14 او 15 نیټه د سنجار او د بغداد جنوب مغربي سیمې سره نږدې د عراقي پوځ په ملاتړ دوه هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د اعلان شوي عملیاتو یوه برخه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نه غواړي له ایران سره په دې اړه بحث وکړي چې آیا امریکایي چارواکو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې له تهران څخه د مرستې غوښتنه کړې او که نه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي تېره ورځ ویلي دي تهران د واشنګټن هغه غوښتنه رد کړې چې وایي ایران دې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد همکاري وکړي. نوموړی وایي دا غوښتنه د امریکا سفیر په بغداد کې د ایران استازي ته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پیرس کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په اړه د 15 هیوادونو د چارواکو سره د لیدنې وروسته وویل له ایران سره بحثونه رغوونکي نه دي. وروستۍ خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په مغربي افریقا کې د ایبولا ناروغۍ پر ضد د 300 امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره تیاریانې کوي. د خبرونو پای.
انیسا اجمل تاسو خبرونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې ګړې کې بعد نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کابل کې د هوایي میدان یا ایرپورټ پر سړک چاودنه شوې ده. د دې پوره تفصیل درته دروو. په سوات کې د امن کمیټې درې غړي وژل شوې دي.
زما په خیال باندې خو د فوج او پولیس سره سره زیاته ذمهواري په فوم باندې راځي او دا په بیسۍ کې راځي چې یو سړی راشي او داسې نور ورته ګوري چې کله پورې دا فوم نه بیدار شوی او نه بیدارېږي دا سلسله به جاري.
د رپورټونو تر مخه له پېښوره ځینې سیکان له دې وجې کړه کې چې دغلته امنیت نشته دی. یو سیک وایي له قبایلي سیمو پېښور ته په دې هیله راغلي وو چې حفاظت به یقیني وي.
د دې نه خو زموږ هغه تیره کې زندګي مخوا چې کله به زموږ سره داسې واقعات کېدل نو چې موږ کم نیکان به زموږ کم مشران افریدیان لکه مطلب دا قوم چې کم قبیلې زموږ مشر به هغې به زموږ په سر باندې چې کم دی خپل سر قربانولو.
په پام کوه تنزیه خپرونه کې اوري.
السلام علیکم ګرانو په پریشانیانو کې لڅلور خواو نه راګر شو درنګا رنگ سیاسي مشرانو تقریرونو په غوغو کانه کړو او پسترګو شو کور کړو او ریډنګو.
اوریدونکو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو. موږ سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل اوریدونکو په کابل کې نن یو چاودنه شوې ده او په دې اړه باندې زموږ همکار رحمت الله افغان دا وخت عملته په سیمه کې موجود دی او موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. افغان صاحب یو ځل بیا ستړی مه شئ که زموږ اوریدونکو ته څه تفصیل تاسو سره موجود دی هغه وایي. ښه زموږ همکار ما ته اشاره کوي چې د رحمت الله افغان ټلیفون کټ شوی دی. موږ بیا کوشش کوو چې هغه سره رابطه وکړو. خو کوم معلومات چې موږ سره دلته په سټوډیو کې دي هغه دا دی چې نن په کابل کې د هوایی میدان خواته چې کوم سړک تللی دی د افغانستان د سپریم کورټ یا د سترې محکمې سره نږدې دغلته یو چاودنه شوې ده. ظاهرا د چاودنې هدف د بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیانو څه ګاډي وو. په دې اړه باندې چارواکو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې څومره کسان په پیښه کې وژل شوي دي. موږ کوشش کوو چې د خپلو همکارانو سره په دې اړه رابطه وکړو او پوښتنه ترې همدغه وکړو چې څومره خلک وژل شوي. افغان صاحب یو ځل بیا ستړی مه شئ، ستاسو ټلیفون قطع شو. که دغه راته ووایه چې په دې کابل په چاودنه کې تر اوسه پورې معلومات څه نه وي راغلي دي. افغان صاحب زما آواز اوري تاسو؟ رحمت الله افغان صاحب زما آواز اوري؟ من کوشش کوم اوریدونکو چې یو ځل بیا د دې سره رابطه وکړم. رحمت الله افغان په کابل کې زموږ همکار دی او هغه دغه سیمې ته ورغلی، د چاودنې دغه ځای ته ورغلی دی او دغه ځای نه به موږ ته تازه معلومات راکوي. خو چې زموږ ټلیفون ورسره وصل شي او زموږ خبرې ورسره وشي، نو بیا به موږ تاسو په دې اړه نور معلومات درکوو. خو راځئ اوس د سواد په اړه باندې دغه رپورټ واورو. د خبر پختونخوا په سواد کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټو درې غړي وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې او چارواکي وایي چې پوځ او پولیسو د حمله کوونکو لټون شروع کړی دی. نیاز احمد خان تفصیل لري.
سواد تحصیل کابل دوه جدا جدا واقعاتو کې زید امن کمیټیانو درې غړي په ډزو وچلای شوي دي. د زی پولیس تر مخه د ګل په سحر د تحصیل کابل ګلجبي سیمې د سکول استاد او امن کمیټۍ غړی سحر هغه وخت په ډزو ناسرګنده وسلوالو ویشتو کله چې سکول ته روانو. دویمه پیښه هم تحصیل کابل بره بانډۍ کوټلۍ کې ماسخوتن اته بجې مخې ته راغله چې پکې زی دوه مشران ناسرګنده وسلوالو په ډزو ویشتل. د بری بانډۍ پیښې په اړه د کانجو پولیس تانې مشر ایس ایچ او اختر علي مشال ریډیو ته وویل.
دا تقریبا په اته بجې یا په باندې اته بجې باندې دا وقوع شو. دا دوه مشرانو وی ډی سی ممبران دي چې نو دو را روانو کور ته تلو. پیل کې شوی دی کانتان د یو نه زیاتو او دا یو محمد زیپي نوم دی او د بل نه فرید نوم دی په موقع باندې وفات شو. دوی زما په خیال کې تیاره دي کوله او تیاره چې دن هغه ارینج کړو بیا واپس روانو.
د امن کمیټې غړو په وجنه د تحصیل کابل امن لخکر او کمیټیانو مشر ادریس خان وای چې دغه عمل د وسلوالو له اړخه دی او ګومان کوي چې د وزیرستان اپریشن ردی عمل دی. پولیس وایي چې د هدبي وجن وروسته سیمه کې د پاکستان فوج زی پولیس او د امن کمیټې لخکریانو د وسلوالو په ضد په لوی کچ د لټون اپریشن پیل کړی دی. بلخوا د دغه پیښو ذمواري لا چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل سواته مو زموږ همکار وارد چې دغلته د امن کمیټې درې کسان پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د ناسرګند اوسلوالو لخوا وژل شو دي. موږ لا تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې په کابل کې د خپلو همکارانو سره رابطه جوړه کړو او تاسو د کابل د چاودنې په اړه معلومات درکو. خو کوم معلومات چې موږ ته راځي هغه به موږ تاسو ته د سټوډیو د لارې وړاندې کوو. اوس په پاکستان کې د راغلو سیلابونو په هکله تاسو یو رپورټ دراوړو. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې او د نظم قامی اداره یا ان ڈی ایم اے وای چې صرف په پنجاب صوبه کې د بارانونو سیلابونو له وجې 222 کسان مړ شوي دي چې د سره په ټول پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړ شو کسانو شمیره 312 ته رسیدلې ده. احمد الله په دې حق لا تاسو نور معلومات دروړي.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 312 کسان مړه، 540 جوبل او 2,86,000 کسان متاثر شوي دي. دینه علاوه د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب 3، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر 10 او ګلګت بلتستان 15 ضلع هم متاثر شوي دي. د پنجاب د آفتونو سره مبارزې صوبائی اداره یا پی ڈی ایم اے ډایریکټر ایڈمن نواز خالد وینا تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې گجراواله ډیویژن د ټولو زیات متاثر شوی دی چې پکې 3 کسان مړه، 15 جوبل او 9,55,000 کسان متاثر شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 2 کسان مړه، 170 جوبل او 2,15,500 کسان متاثر شوي دي. په پنډۍ ډیویژن کې 13 کسان مړه، 25 جوبل او 1,21,000 کسان متاثر شوي دي او فیصل آباد ډیویژن کې 3 کسان مړه، 1.5 جوبل او 4,06,000 کسان متاثر شوي دي. نوموړي په پنجاب صوبه کې په مجموعي توګه د شوي نقصاناتو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
جو ڈیتھ کے کیسز ہیں وہ 232 ہیں، 386 انجرڈ ہیں۔
دمڑو شمیرا 222 دا او 385 گتیا چوبل دی، د متاثر شوی خلکو شمیرا 2,03,300 دا او د 2,755 کلو 2,23,243 کورونا په جزوی او مکمل توګه متاثر شوی دی، او په 14,13,206 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته هم زیان رسیدلې دی۔ په متاثر سیمو کې موږ 420 امدادي کیمپونه جوړ کړي وو، خو ځینې سیمونه اوبه وتلي دي نو خلک خپل کورونو ته واپس لاړل، او دا وخت 103 امدادي کیمپونه فعال دي چې په کې 58,202 کسان میشت دي۔ دین علاوه د پاکستان فوج په مرسته موږ 15,05,245 کسان محفوظ علاقو طرف ته منتقل کړي دي۔ د موسمیات محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې سیلابي اوبه دریای سند ته خو اوړېدلې دي، خو بیا هم په پنجنت کې د اوچتې درجې سیلاب دی۔
دریا سند ته خو اوبه اوسي، خو پنجنت کې چې اوبه اوسي ډېر کم دی اور مزه مزه روان دي، نو اوس پنجنت کې چې 4,30,000 کیوسکس روان دي، دا هایست دی وخت کې ویلیو روانه ده دریا سند کې د ګدو په مقام باندې، نو هلته اوبه چې دي اوچتې شوي دي، سبا بل ورځ پورې به هلته اوبه غټه چپا هلته رسي۔
یاد دی وی چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 68 کسان مړه او 128 جوبل شوي دي، او گلگت بلتستان کې هم 44 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي۔ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ۔ د کابل د 14 په اړه باندې لا هم ټلیفون نه کار نه کوي، نو زموږ خبرلانو سره رابطه نه کیږي، خو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ چې کوم رپورټ خبر کړی دی د هغه تر مخه طالبانو د دې برید زیموري اخیستی ده، او دا برید د میدان هوایی یا د ایرپورټ په سړک باندې شوی دی، د سپریم کورټ یا د سترې محکمې سره نږدې، دلته خوښه د امریکای سفارت هم دی او ورسره نږدې ځینې نورې مهمې ادارې هم دي، لکه مثلا د ناټو ځواکونو یا د بهرنیو ځواکونو یو کمپ هم دی۔ یو بل د چارواکي د افغانستان د کابل د امنیه قومندان ایوب سالنگی په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې دا برید په بهرنو ځواکونو باندې شوی دی۔ په دې اړه باندې کوم معلومات راځي غو موږ تاسو ته درکو، خو سله پېښور یو رپورټ درو ورو د خیبر پښتونخوا په سرحد پېښور کې خوښه 400 سیکانو کورنۍ اوسېږي، او په دوی کې ځینې اوس له دې ځایه د بې امنۍ له وجې هندوستان او نورو ملکونو ته کډه کوي۔ په داسې حال کې چې د روسیو کې په خیبر پښتونخوا کې پر سیکانو څو مرګونی بریدونه شوي دي، دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته وویل چې دا خپله خاوره ده او پرېښودل یې نه غواړي، خو حکومت د ورسره امتیازي سلوک نه کوي او امنیت د ورته برابر کې۔ رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي۔
پېښور کې د سیکانو خیرخېګړې لپاره کارکوونکي چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خاوره دوی لپاره ډیره مقدسه ده، او دا خاوره دوی نشي پرېښودی، خو د دوی په خلکو پر لپسې حملو نه پس اوس حکومت لپاره کار ده چې سیکانو حفاظت لپاره د انتظام وکړی شي۔ دوی وویل چې سکیورټي په اړه دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره خبرې اترې شوې وي، خو د حکومت لخوا لا تر اوسه څه اقدامات نه دي چت کړی شوي۔
زما په دې وخت کې د حکومت نه دا التجا ده چې زمونږ مونږ د پاکستان خوره چې کومه ده دا مونږ لپاره ډېره معززه ده، مونږ د په اسانه ده پرېدونه، خو که حکومت غواړي زما د حکومت نه دا خواست دی چې هغې غواړي نو مونږ ته پوره تحفظ راکولی شي او زمونږ خیال ساتلی شي، او مونږ دا هم امید ګڼو چې نن وخت کې په پاکستان کې کوم حالات شروع دي دا صرف یوازې په مونږ نه دي، په ټول پاکستان کې دا مصیبتونه شته دي، خو مونږ به بیا هم د الله نه دا دعا کوو چې الله پاک دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي چې هر سړی پکې په خوشحالۍ سره وخت
تیری۔ سکھ مذہب سره تعلق لرونکي اشاخوا 300 کورنۍ پېښور کې ژوند کوي چې د طب نواخلې، کپڑا خرڅولو او د مسالو کاروبارونه کوي۔ د طب شوبې سره تعلق لرونکي بابا ګورپال سنگ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې نه خو زموږ هغه تیرا کې ژوندګي مخوا چې کله به زموږ سره دغه واقعیات کېدل، نو زموږ کم نیکان وو، زموږ کم مشران افریدیان، لکه مطلب دا قوم چې کم قبیلې زموږ مشر بو، هغه به زموږ په سر باندې کم د خپل سر قربانولو، نن چې کوم دی پدې سټینس دور راغلی دی، چې مطلب او پولیس ته حکومت ته هغه باوجود هم کم دې داسې واقعات کیږي نو موږ کم دې هڅه روان شو چې داسې طریقه کار نه پوهیږو چې داسې سره روان.
سکھ مذہب سره تعلق لرونکو یو بل تن هردیال سنگ وای د ناسا حالات له وجې خیبر ایجنسی کورمې او اورګزی ایجنسی نه هم یو شمیر خلک پیښور ته راغلي دي او اوس دا حال شو چې پیښور کې هم د دوی خلکو ته خطر شو. دی وای
گورنمنت ته دا ریکوست چې موږ دا بار بار وایو چې موږ هر یو بازار کې یا داسې پلازی کې نه چا دا کم سی کم سی سی ټی کیمرې دی ولګي او دنه علاوه چې دا سکیورټی ڈپلوئی شی کنا نو گورنمنٹ دی باندې وسه پوری عمل نه کړي او موږ شانتی هغه موږ خلک چې کوین دکان نه ته بډې پیاره کیږي د سه حرکت خپل ور شوی دی پر ارباب روډ باندې موږ کمیونټی چې کله د دکان نه کولاو کړ نو د ودری کسان تک ور تک کول نو هغه یو قسم هغه شو کنه چې دی کمیونټی چې موږ موږ ټارګټ کیږو دا یو قسم د یرور کوشش شروع شوی دی کنه چې موږ په دین نه کوئی دانه د خلک سوک تي او کم زیاده وري د شکار کی موږ پوره من کوم یو موږ چا سره نه ځاتې نه کړي.
کله چې مشال ریډیو په دی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مذهبي امور مشیر سوران سنگ سره رابطه وکړه نو د مصروفیاتو له وجې نوموړي خبرونه کړی شوی.
اوریدونکو تاسو د رابیا اکرم خان رپورٹ واورید د کابل چودنې پاړه باندې موږ لا هم کوشش کوو چې د خپل همکارانو سره رابطه وکړو. مخکې ما په غلطۍ سره ویل چې ایوب سالنګي جنرال ایوب سالنګي د افغانستان د سرکار کابل د امنیت قومندان دی، هغه د افغانستان د کورونو چارو د وزارت مرسیال دی. هغه په ټویټر پاڼه لیکلی چې نن برید په بهرنو ځواکونو باندې شوی دی او کوم رپورټونه چې راځي په هغه کې ځینې تصویرونه خلکو په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو مطبوعاتو باندې چې خبر کړی دی په ټویټر او په نورو ځایونو کې په هغه کې زخمیان لیدل کیږي چې پولیس او د روغتیایي کارکونکو په لسونو کې او د هغوی په امبولانسونو کې هغې هسپتالونو ته رسول کیږي. په دې اړه باندې به تاسو ته موږ نور معلومات هم درکوو. تاسې مشال ریډیو اور
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د بې امنۍ پیښې ډېرې شوې دي. چارواکي او څېړونکي وایي چې د دې وجه کېدای شي په شمالي وزیرستان کې د پوځ عملیات وي چېرته چې وسلوال خپل رد عمل ښیي او په ځینو سیمو کې بریدونو ته ادامه ورکړې ده. شبیر جان په دې حقله له پېښور رپورټ لري.
تیره سو روزو راسه د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې د بدمنې مخ په زیاتېدو پیښو په خپل باندې د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په قبایلي سمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو د تنظیم د ماتېدو او په خصوصي توګه د پنجابي طالب وسلوالو د بیلدو د وجې نورې وسلوالې ډلې غواړي چې په حکومت خپل حیثیت تسلیم کړي نو ځکه دوی دغه عملیات کوي.
دوی په قیادت کې کم دغه تفاوت راغلی دی، یو بل سره بیدباری راغلی ده یا سوچ کې بدلون راغلی دی. دوی خوب زمینی حقایق دادی چې موجود دی، کم ته مقام ملاویږي هغه څنګه سوی کاروایی کوي او بل چې کم دی دا سپلنټر ګروپ چې کله پیدا شي هغوی بیا خپل مفاد زیات وړاندې کوي به نسبت د سنټرل شورا چې کوم مفاد وي یا د تنظیم چې کوم مفاد وي. دا هم حکومت ته ښایي چېره موږ ستاسو خلاف نه یو، زموږ طرف ته یعنی یو قسم له نرم رویه اختیار کوي او بل طرف ته چې په سنټرل لیډرشپ ته هغه باندې ضروري خبره چې حیثیت
په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکوونکي خبریال اسماعیل خان وایي چې په پېښور کې د بنمنې پېښو وجه د صوبای حکومت دې طرف ته کمه توجه هم ده، ولې بلخوا استخباراتي ادارو له هم پکار دي چې خپل د معلوماتو طریقې کار چمتو وساتي.
خدا سے کردے چلے سکالارے راغلے دے پولیسو باندے بیا حملے شروع شوی دی پسوات کتا سو گو رہا دا امن کمیٹہ ہے ممبران چے کمون واغی باندے حملے کی گی وجہ لکی گی نو دسو روزو نا پا دے کدا شخکاری پی خور خوشا علاقوں کے دا یہ دے بیا لک گندوالے راغلے دے درنی دغا دے بل اغا فوکس چے کم پکار دے توجو چے کم پکار دغا توجو شتا دے نا بل دا تغباراتی چے کم اداری دی اغی کخپل کار کئی یا پا دے ماندے توجو وی نسا دا پور مخنوی کی دیشی
دا پنجابی طالب وصلہ والو لخوا په پاکستان کې د عملیاتو نه کولو او په افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو په خپل باندې کارپوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا به د پاکستان لخوا په ګاونډي هیواد کې مداخلت ګڼل کیږي. نو تر سو چې په افغانستان کې امن او سوکالی نوی راغلی نو په پاکستان کې هم امن نشرات لې.
بل طرف ته د افغانستان حالات داسې دي چې هغه تر سو پورې امن ته نوی مخامخ شوي، نو په پاکستان کې به داسې بریدونه هم لګي د هغې اثرات به هم په پاکستان باندې واضح. پنجابي طالبان وایي چې موږ به په افغانستان کې کاروایي نه کوو او د پاکستان کې به نه کوو، نو دام یو قسم له یو بل هیواد کې ګوتې وال دي یا په هغې باندې د یو بل نه ربداوې راتلونکي دي.
یادونه وړ ده چې د وسلوالو لخوا یو شمېر بریدونه شوي دي چې پکې هنګو ضلع په یو پولیس سټېشن باندې برید دی چې پکې پولیس ته مرګ جوبله اړېدلې ده. دارنګ د سوات امن او په پېښور حیات آباد کې د جماعت یو استاد په ډزو وجل دي، او هم پرون په پېښور کګه وله کې د پولیسو په یو ګاډي برید کې یو اهلکار جوبل شوی، او دارنګ متنو کې دوه د سیډ دکانونه په چودنو الوزول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15000 315 15040
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په کراچۍ کې چې لږ موده وړاندې کوم په د کراچۍ په سمندري ځواکونو په یوه اډې باندې کومه حمله شو، او دغې نه وروسته چې چارواکو ویلي وو چې د دغه حمله کوونکو سره چې طالبانو ذمواري د دې حملې اخیستو، د دې حمله کوونکو سره د چارواکو په وینا دننه نه د سمندري ځواکونو د دننه څخه د یو چا مرسته حاصله وه. دغې نه وروسته ځینې کسان هم ونیول شول. په کراچۍ کې د امنیتي چارو کارپوهان دا ډېره ښه خبره ګڼي او وایي چې په کار ده چې د فوج نه دغسې کسان وویستل شي چې هغه د ترهګرو سره مرسته کوي. ظفر کریمی پی رپورټ لري.
امنیتی سرتیرو په کراچۍ کې د وسلوال پوج په سمندري اډه ډاکیارډ باندې د ترسره شوي برید په تور د لسو څخه زیات مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د سمندري ځواک د استخباراتي څانګې سرچینو مشال رډیو ته ویلي نیول شوو کسانو کې درې کسان د بلوچستان له مرکزي ښار کوټې، او ځینې نور یې د سیند صوبې له لړکانې، جامشورو او کراچۍ ښارونو څخه نیولې دي. د سرچینې په وینا په نیول شوو کسانو کې درې د سمندري ځواک ملازمین هم شامل دي. یاد دي د ستمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مهمه فوزي اډه ډاکیارډ باندې حمله شوې وه. په دغې حمله کې د چارواکو په وینا یو فوزي افسر او دوه وسلوال وژل شوي وو. د یادې حملې په اړه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په حمله کې د بهرنو وسلوالو ترڅنګ داخلي عناصر هم ککړ دي. څېړونکي د سمندري ځواک په اډه ډاکیارډ د حملې وروسته په دې کې د مبینه ککړو سرکاري او غیر سرکاري کسانو نیول د ستاینې وړ کار بولی. په کراچی کې څېړونکي محمد نفیس په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وایي د 11 ستمبر د پیښو وروسته چې د پاکستان د وسلوالو فوجونو په مرکزونو کومې حملې شوې، نو په دغه ډول زیاتره حملو کې وسلوالو ته داخلي مرسته ترلاسه وی. که په 2003 کال کې په پرویز مشرف حمله شوې وه، او یا په کامرا او مهران فوزي اډو بریدونه، او یا هم اوس په ډاکیارډ حمله ناکامه شوې، دا ټولې حملې دومره منظمې وې چې د داخلي عناصرو د مرستې نه بغیر نشوې ترسره کېدلې. نوموړي زیاته کړه په لومړي ځل د دفاع د وزیر په څیر د لوړپوړي چارواکي لخوا په ډاګه دا ویل چې وسلوالو ته داخلي مرسته هم ترلاسه وه د ستاینې وړ عمل دی. د محمد نفیس په خبره که د دې ټولو حملو کره پلټنې وشي او په دې کې ککړو عناصرو په ضد بې توپیره کاروایي وشي، نو دغه ډول حملو کې کموالی راتللی شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اور اینکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د کابل د برید پاړه زموږ همکار اسد الله لودین له کابل مو سره د ټلیفون په کرخه دی. لودین صاحب سلام شي، او کوریدونکو ته په دې اړه باندې څه معلومات وکړي. د دې ټلیفون بیا قطع شو، زموږ همکار کوشش کوي چې دای سره بیا زموږ خبرې وشي. د خبرونو لنډي سم لږ وخت پاتې دی، خو موږ به کوشش کوو چې د کابل سره وصل شو او هغې سره په دې اړه باندې خبرې وکړو. په کابل کې نن د چارواکو په وینا یو ځانمرګ برید شوی دی. لودین صاحب ستړی مشې، که اوریدونکو ته په دې برید په اړه معلومات ورکړي. موږ سره یو نیم منټ وخت خبرونو ته پاتې دی، که تفصیل ورته وایي.
ډېره مننه. باید ووایم چې دغه حمله چې د افغانستان په وخت د سهار په 8 بجو دقیقو وشوله، هدف یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو روان کاروان و. دغه حمله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په تللي سړک باندې د سترې محکمې ته نږدې او د امریکا سفارت په نږدې فاصله کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې دیارلس تنه ټپیان دي او دغه راز څوارلس د ملکیانو او موټرونه هم تخریب شوي دي. خو ښاغلي صدیقي وویل چې په دې حمله کې بهرنیانو ته هم کوم زیان اوښتی او که نه، او په دې اړه یې ناخبري وښودله. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه ویني چې ویجاړ دي په سړک باندې ولاړ دي، او د عیني شاهدانو په حواله دا وایي چې په دې حمله کې عیني شاهدانو د دوو بهرنیانو مړي لیدلي دي او یوې ټپي لیدلی چې انتقال شوی دی. او د کورونا چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي چې روغتون ته وړل شوي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی. تر دې دمه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت هم نه دی اخیستی، خو د دې وړاندې
حملو
نن په کابل کې د امریکایي سفارتخانی سره نستي د بهرنیو ځواکونو په یوې قافله ځان مرګي برید شوه. د کورونا چارو وزارت وایي په دې پیښه کې دیارلس تنه زخمیان شوي دي. بل خو وسلوالو طالبانو په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا برید دوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا سوات په تحصیل کابل کې د امن کمیټو درې غړي وجل شوي دي. د کانجو پولیس چارواکو بیګام شال لیډیو ته ویلي چې تیر ماښام د تحصیل کابل د بره باندې په کوټلې سیمه کې د امن کمیټې دوه غړي محمد صیب او فرید خان نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلي. بل خو د تحصیل کابل په ګلجبا سیمه کې هم د امن کمیټه یو غړی وجل شو دی. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د نورو 1500 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. بل خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو په نتیجه کې 312 کسان مړه او 1500 ژوبل شو دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو بیګام شال لیډیو ته ویلي دي چې د سیلابونو له وجې یوازې په پنجاب صوبه کې 232 کسان وژل شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلی دی چې د ولسمشر د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزی سره په اړ کې وکتل. د افغانستان په غزنی کې تر شلو زیات وسلوال وجل شوی دي. خو وسلوالو د دې وجنو په اړه لاس نه دی ویلي. بل خو په ترخم کې د ترانزیت موټرو په تمځای کې یو ځان وجن کې برید شوی چې له امله یې دوه ډرایوران زخمیان شوي دي. د امریکا پولیس وایي دوی له بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د دې وسلوالو پر ضد د عراق سرخر سره نږدې بریدونه کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په مغربي افریقا کې د ایبولا ناروغۍ پر ضد د 300 امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره تیاریانې کوي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وره.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری له اړخه په لوټونو د ګون آواز کو د لیکلو مهم شروع کولو هدایت یو سنجیده رهنما سره نه ښایي. ادارې وایي دھرنو او احتجاجونو هسې هم د روپۍ په قدر کې کمې کړې دي. کرنسي چې سم مقصد لپاره جوړه کړې شوې ده باید چې هم هغې پورې محدوده پاتې شي، نه چې سیاسي مقصد لپاره یې استعمال شي. ادارې زیاتوي کرنسي د مختلفو لاسونو نه تیریږي، نو په دې لیکل شوې نارې د دې د قبلولو یا نه قبلولو په اړه شخړې مخې ته راتلی شي. ادارې په وینا درنه کوونکي سیاسي مشرانو تقریرونه په مختلفو ذریعو اولس ته رسي. دوی چې کوم بدلون لپاره کوشونه کوي نو دغه احساس د دینه کېدی شي چې اولس د دوی جدوجهد ته په کم نظر ګوري. ادارې اخره کې لیکي د نفرت د اظهار یو شمېر طریقې دي. داسې نامناسبه طریقه اختیارول خپل د دې ګوندونو کارکنانو لپاره به هم ګرانه وي، ځکه چې د محنت په لوټونو نارې لیکل دغه قانوني حیثیت ختم کړي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سیلاب چې هر ورځ متاثرینو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی. مخکې به په داسې حالاتو کې غونډ کامیاب و، خو له بده مرغه نن د دې قدرتي آفت په موقع ملکي یو سیاسي بحران روان دی. ادارې وایي د قومي مفاداتو تقاضا ده چې ټولې مسلې هوارې کړي شي. ادارې زیاتوي د سیلاب په اوبو کابو موندلو لپاره ضروري ده چې په غټو او وړو منصوبو کار وکړي شي. نو نه صرف به داسې کولو نه په دې چیلنج کابو موندل شي، بلکې د زیاتې اوبو نه د بجلۍ پیداوار لپاره او نور ضرورتونو لپاره هم فایده ترلاسه کېدای شي. هم په دې موضوع ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي، په دې مشکل وخت کې ټول سیاسي ګوندونو دا ذمہواری جوړیږي چې د سیلاب متاثرینو مدد لپاره کار وکړي. ادارې وایي ښارونه د سیلاب نه ساتلو لپاره د یو غټې منصبې ضرورت دی. که په سیلاب قابو موندلو لپاره اقدامات اوچت نه کړی شو نو ملک په ترقی کله هم مخکې نشي تللی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، غټ اختر نږدې راتلو سره په پېښور کې ځای په ځای د مال منډې لګېدلې دي او د دې منډیانو له وجې د ټریفیک نظام خراب شوی دی. ادارې مخکې لیکي هر کال داسې منډیانو خلاف اقدامات اوچت کړی شوي دي، خو هغې کې همیشه له انتظامي وخت اخیستی دی. ادارې وایي ښه به دا وي چې دې ځل په وخت د منډیانو لپاره ځایونه ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د قربانۍ په مال ټیکس هم ختم کړی شي، او که داسې ممکنه نه وي نو مناسبه ټیکس ولګول شي او د دې د اخیستو لپاره دې هم مناسبه طریقه خپله کړی شي، نه چې په جنګ جګړو د هر کال په شان دا ټیکس واخیستی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د برتانیې ډیلی ټلیګراف رسپانې د پنجابی طالبانو د هغه اعلان په اړه لیکنه کړې چې ویلي وو پاکستان کې خپل حمله ودرېږي او افغانستان کې بریدونه کول ته ډیر پام اړوي. رسپانې د امنیتي چارو د کارپوهانو له خولې لیکلي چې دا به ښه خبره نه وي که پاکستان دا ډله دغسې کولو ته پرېږدي. د برتانیې یوې بلې رسپانې ابزرور بیا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې اندېښنه ده چې د سنګین مهمه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. د دې دوړو مقالو غټ کیور ډیلی ټلیګراف رسپانې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو یوې خونړۍ ډلې پنجابي طالبانو پاکستان کې د خپلې وسلوالې مبارزې د ختمولو او دلته د اسلامي شریعت د راوستلو لپاره د سولهیز کار د شروع کولو اعلان کړی. رسپانې لیکلي باور کیږي چې پنجابي طالبانو پاکستان کې یو شمېر ډېر مهم بریدونه کړي. په دې کې په 2009 کال کې راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په سر مرکز برید هم شامل دی چې نه پوځیان پکې وژل شوي وو. په همدغه کال دوی پاکستان ته ورغلي د سریلانکا پر کرکټ ټیم هم حمله وکړه، او په 2011 کال کې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید کې 18 پوځیان ووژل. د کتونکو په وینا د پاکستانی طالبانو په منځ کې په دې خبره اختلاف وو چې آیا د خپل ملک د پوځ خلاف وجنګیږي او کنه. د پنجابی طالبانو مشر عصمت الله ماویا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانستان کې به خپل بریدونه ډیری او هلته به کاروایانو کولو ته ډیر پام ور اړوي. ډیلی ټلیګراف رسپانې د امنیتي چارو د یو کارپو تلت مسعود لخلی لیکلي چې د دې ډلې لخوا پاکستان کې له بریدونو د لاس اخیستو سره به پر نورو ډلو نفسیتي فشار زیات شي. دا هغه په وینا که څه هم دا اعلان په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو موثریت ښیي، خو دا به ډیره د خفګان خبره وي که پاکستان پنجابي طالبانو ته په افغانستان کې د بریدونو کولو اجازه ورکړي. بلخوا ابزرور ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان کې د برتانوي پوځیانو ځینې لاسته راوړنې په خطر کې دي، ځکه چې د ورځپاڼې په خبره په شمالي هلمند او د سنګین ولسوالۍ په ځینو کلو کې طالبانو پرمختګ کړی او نیولو ته یې نږدې شوي دي. په مقاله کې راغلي چې په سنګین ولسوالۍ کې د جګړو له وجې 453 برتانوي پوځیان وژل شوي وو. کله چې د دوی پر ځای په 2010 کال کې امریکایان ورغلل نو د هغوی مرګ ژوبلا په لومړي سر کې تر برتانویانو هم ډېره وه. ابزرور ورځپاڼې افغانستان کې د دوهم امریکایي قومندان جنرال جوزف اینډرسن لخلي لیکلي چې د سنګین په شان ځای له لاسه ورکول به ښه نه وي. همدغه راز په دغه سیمه کې د افغان پوځ قومندان جنرال سید ملک ویلي چې که طالبانو پر سنګین قبضه وکړه خواوشا نورې ولسوالۍ به یې هم لاسته ورشي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو په دې کې پام کوه. تاسو ته لږ وروسته په دې غړي کې خبريږي د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې تاسو ته رپورت درورو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لانجې لا هم دوام لري،
دواړه کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کړی دی او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره یې په سند یا توافق لیک باندې خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې دا خبرې مثبتې وي او کېدای شي ډېر زر د ملي وحدت په اړه باندې دواړه کاندیدان یو هوکړې ته سره ورسیږي. جنقه الکوزه په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د جمهور ریاست دوه کاندیدانو یو ځل بیا د دوشنبه په مازدیګر په ارګ کې له جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهور ریاست له دوه مرستیالانو سره وکتل او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د یو تړون د لاسلیک په اړه بحث وکړ. د جمهور ریاست ویان ښاغلی ایمل فیضی ازادي راډیو ته د کتنې په اړه وویل ښاغلی فیضی زیاته کړه کاندیدانو ویل تړون به په ارګ کې د جمهور رئیس کرزی او نورو معززو او ملي شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي. کاندیدانو له جمهور رئیس کرزی سره په پرونی کتنه کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو لپاره د پرمختګونو یادونه وکړه او هیله څرګند کړه چې په دې اړه به ډیر ژر یو سند لاسلیک کړي. ښاغلی عبدالله او احمدزی له جمهور رئیس کرزی سره له کتنې وروسته پرون ماښام یو ځل بیا سره وکتل او پریکړه وکړه چې خبرې به دوام کوي. د تحول او تداوم ټیم ویان ښاغلی فیض الله زکی په دې اړه ویل
ښاغلو کاندیدانو سره وکتل، هم د دې مذاکره کوونکي ټیمونو سره وکتل او هم دوی یعنی هم مخامخ ملاقات درلوده او هم د منځګړیو شخصیتونو په ګډون او د ورځې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس په حضور هم دوی سره ملاقات او خبرې اترې وکړلې. په خلاص توګه ویلی شو چې د خبرې اترې د دوی موقفونه سره ډېرې نږدې کړي دي. دوی داسې طرحونو ته رسېدلي دي چې کولی شي دا توافقات نهایي کړي.
د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله تازه لیدنې کتنې د دوشنبې له ورځې څخه دوام لري، خو تر اوسه د ملي وحدت د حکومت پر سر کوم نهایي توافق ته نه دي رسېدلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردوونکو فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ډلو د حکومت خلاف په اسلام آباد کې روان احتجاج د دغه هواد د کمزوري جمهوریت او اقتصاد لپاره په زیان تمام شوه دي او د ورسپانې په خبره دي سره د خلکو د بنیادی مسلو نه هم د حکومت او چارواکو پام اوخته دي چې له وجه پاکستان د غنو مشکلات سره مخ دي. د دې لیکنی مهمه برخه له فرخنده اسد څخه ورو
فائنانشل ټایمز لیکي عمران خان د پاکستان یو ډیر ښه کرکټر پاتې شوی. هغه په یو وخت کې د هیرو په توګه په ټول پاکستان کې پیژندل کېده او د خلکو ډیر خوښ و، خو د یو سیاستوال په حیث هغه ډیر ناکام ښکاري. د 13 میاشتې راهیسې عمران خان په اسلام آباد کې د پارلمان سره نږدې په یو کنټینر کې ناست دی او هم د ده سره په یو بل کنټینر کې طاهر القادری چې د کینیډا نه راغلی خلک یې راټول کړي او د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په 15 کاله تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د یو جمهوري حکومت نه چې 15 کاله پوره کړل واک یو بل جمهوري حکومت ته انتقال شو. دا امکان شته چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی وي، خو دا به داسې هم نه وي چې ګنې د عمران خان ټول ووټونه اغلا شوي. ورسپانه لیکي عمران خان په هر حال کې وزیر اعظم جوړېدل غواړي او د دغې لپاره یو اوږد کمپین پیل کړی. د عمران خان ځینې خبرې سمې هم دي چې د نواز شریف حکومت د بجلی د لوډ شډینګ د مسلې په ختمولو کې ناکامه شوی او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره هم واضحه پالیسي نه لري. په تیر وخت کې بهر هیوادونو ته ډېرې دورې وکړې خو د پارلمان په غونډو کې ګډون ونه کړ، خو بیا هم د عمران خان د خبرو سره د دغه هیواد زیاتره خلک اتفاق نه کوي. د عمران خان د دغه احتجاج له وجه د چین ولسمشر تیره اونۍ پاکستان ته خپل سفر وزنډاوه. د هیواد اقتصادي حالت چې ویل کېده د خوالي په لور روان وو، خو لا نور هم خراب شو. د دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې لکه د بجلی لوډ شډینګ، بیروزګاری، گرانی او داسې نورې په ځای پاتې دي او سیاستوال د واک اختیار د ترلاسه کولو په چکر کې دي. که زه هم عمران خان وایي د ده تر شا پوځ لاس نه لري، خو پاکستان کې بیا ځینې خلک وایي د دغه مظاهرو له وجې پوځ په سیاست کې راتللی شي. هسې هم په پاکستان زیاتره وخت پوځي جرنیلارو حکومت کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي دا یوازې په پاکستان کې نه، په یو شمېر هیوادونو کې اکثره د انتخاباتو وروسته داسې خبرې کیږي، خو بیا دغه مسلې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. او اوس وخت راغلی د پاکستان سیاستوال او حکومت دا وښایي دوی د جمهوریت مرسته کوي او د دغې لپاره باید د مذاکراتو لاره خپله کړل شي.
فرخنده اسد موارد د روزونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د وادي سره سم تاسو اوس پام کوه تنزیه او نيزه خبرو نه وړاندې کو د تاسو زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی.
السلام علیکم ګرانو په پریشانیانو کې لڅلور خواو نراګر شو درنګا رنگ سیاسي مشرانو تقریرونو په غوغو کان کړو او پسترګو شو کور کړو او ریډنګو دغه ډیر اورسې دې د نور تقریر د پاره خاغلی ګورګین خان میرچکه پدی هلیو سیلابونو به وړی نه یاست، لوډ شیډینګ به سوځولی نه یاست، درنو به وچکړی نه یاست، جلوسونو به ځغلولی نه یاست، لوګې به غزار کړی نه یاست، ډالر به دیواله کړی نه یاست، دکاندارانو به شکولی نه یاست، رینجر او پولیسو به راځړولی نه یاست، اپوزیشن به بیرولی نه یاست، حکومت به تیرستلی نه یاست، قادری به یوازې پریښودلی نه یاست، او حیران خان به د اسمبلی نه کنټینر تر رسولی نه یاست. نو ګرانو او جلسه زده اوریدونکو، مولانا فضل حیران ویلی دی چې بربادی مارش که نور څه وکړه او کنه دغه یو کار خو یې وکړي چې د ملک ناپرسان ځوانانو او ځوانیانو ټولو ته ډانس اتن او ګانې ور زده کړي، ځکه چې د حیران خان په دې مارچ کې تقریرونه کم او ناچ ګانې ډېرې وې. د حیران خان او ظاهر القادری دا جلسې چې اوس خپل اختتام ته یا رسیدونکي دي یا به رسیږي، دوی خونشته خو د دوی د دې مارچ او انقلابي درنې په باره کې یو خاکروب چې د اسلام آباد په دغه سیمه کې جاړو وهي صفایي کوي هغه سوایي راشئ چې ورته غوږ او سپږمې شو، بلکې په سپږمو یو دسمال ونیسو، ډېر بد حالات دي دلته د توتکۍ چکري راپو.
مبارک ہو مبارک ہو شیدے ورورا زہری صاحب لڑے
د زہری صاحب کارکنان خو یا ناری وی یا بے روٹے خوری او تا ته معلومه ده چې څوک ډیر روټی خوري هغه نو ظاهره ده چې لږه خوشه.
بس بس پوه شو ما، مهرباني مهرباني، لیکن ظاهری صاحب خو به ګرد عمر خپلو کارکوونکو ته ویل چې الکه صفائی وکي صفائی وکي.
یاره چا څه رښتیا ویلي دي چې د ښځو عقل په سینډل کې وي. ظاهری صاحب پرېږده چې د ملک ناپرسان څومره سیاست دانان دي، هغوی چې تر ننه څه ویلي دي په هغوی عمل کړی دی. دلته بې نارې والې مبارک هو مبارک هو، زمونږ بلادا خوش فهمي پیدا شوه چې یاره دغه لا یو ښه بزرګ سړی دی چې پر کټوري یې پټکی داسې تړلی دی لکه د رکشې ټیر. هغه دی تیر وار هم دلته رالی، څلور پنځه شپې یې خلک له خوبه ایستلي وو، دا وار یې هم رالی، نارې یې وولې، خلک یې د خوبه وویستل. دی خو لاړ، خو مونږ ته د کارکنانو دغه ګند را پرېښودی چې اوس یې نه کانټینر ځایولی شي او نه یې کرین پورته کولی شي.
او دا د ایران خان د جلسې د ځای څه پوزیشن دی؟ هغوی خو به زما په خیال چې ګند نه وي جوړ کړی.
گند نہیں جوڑ کر اگو خو تو ابھی خیال تے پلاسٹک تیلے پجیب کی راوڑے پا اگو کی کچرے اچھوالے اگو خو ڈبل گند جوڑ کر دے مسلمانی ڈبل گند او نو یو دا دوی گند او بل سنگ ته د ریډ زون د پولیسو ګند، او بل په پارلیمنت کې د وزیرانو، وزیر اعظم او سینیټرانو ګند.
دا بیا ولی
تا دا نه د نوٹ کړی چې په پریشانی کې انسان خوراک ډیر کوي؟ او بیا دوی خوریم دا چپس، برگر، دا پاپړ وغیرہ وغیرہ، او دا شیان ټول په پلاستیکی پیکنگ کې وي، نو کچرا او گند خو به جوړیږي کنه؟
نو اوس به ته دا گند څنګه صفا کوې؟
اے تو تکې خورکې وای خوار بازاری، هغه ته هغه خواری په ملک ناپرسان کې که غلطی ده هر چاوی، که هر سوک سمر خریز کی زور به تر مون خوارانو خیزی. اگه مثال دی نده اوریدلی و اغلان نسرو وکړه، سکن نظرو خوردل، خدای را هسته ده گند که ده زایری ده که ده میخرشید، که ده ایران خان ده که ده ویران خان، طولوی به شانتی جمع داره، بسنتی جمع داره، او داستا خادم شیده جمع دار، لگه خواشه شیده جارو داشید.
Zam 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 lakwati lakwati shar ta khachawni ta zama chisal rupai ra kela narazama zam 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 lakwati lakwati shar ta khachawni ta zama chisal rupai ra kela narazama singa paka au safa ta da chawni khush kismat chi pa ki walari mani pakhar chi یارت در ابروپی نچانگا پکی پریش دیو نبگی زم 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 لکوچی لکوچی شارت خچاونی تزم چی سل روپی را کلان رازم.
نوگرانو او د چاپیریال دخمنانو او خیاران وای چې خپل بار خپل پورتکه، دغه رنګه خپل گند هم خپل پورتکول پکار دی. خدا بده مرغه زمون سیاسی پارټیانی وی که دوه نمبر حاکمان، سنیاسی باباوی که د عرس والا اعلانونه، د جلسې اعلان وی او که د جلوس خبر، بینران وی که پوسټران، دا ټول په پردیو دیوانونو لگیگی، اعلانونه په پردیو پراپټیو لیکل کیگی، خو وروسته صفائی رختیا هم دشیده بسنتی او شانتی زمداری وی بوتلان وی که ده شاپینگ بیگونه خلق پنالوی که غرز وی او ده دغه نالوی خلاص اول هم بعد کی ده دوی زمواری وی. خو بیا هم خلق ده طولینی دی عظیم خلقو تا بس پکسترگ گوری، خو گرگین دوی تا سلام کوی، ولی چه ده سپکی دو ور حق خلق دی چه گند خو کوی خو صفا کوی نه. ده گند او کچری پا حکل ده شالیلا بادامی دارا پور، او اغم ده مسپلتی پا ترکی لور سور.
نوگرانو او ده چلورو خواهو چه پا گندگی کی را گیر شوی او ریدون کو زه دا وقت ده وزیر کچرا او ماهر گتریاتو نالیاتو سرا ولارا یما ده دوی سرا خبرا کهو. السلام علیکم.
او شلیلا دا تی تی تروس دا جنده؟
ولی 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 خوارسی زبنو ولی نیم جونده، چی گورگین زما دا پلان پزایده جونده ده، تو تک زما دا انا پزایده جونده ده، نو زبا ولی نیم جونده؟
نه نه تا خو خواب دکره، ما خواسی تا پوز در نوکلو. تیر کال زما استا ملاقات سر شویو کنه؟ نو تیر کال چې زما د څومره خلکو سره ملاقات شو، اکثریت د الله په کار شول. څوک په دماکو کې لاړه، څوک اغوا شو، څوک په بېسره ګټرانو کې لوېدل او ورک شول، څوک سرکار پورته کې، څوک خرکار پورته کې. البته یو څو خوش نصیبو د کنیډا او لندن ویزې وکړې، هورې ولاړل. څوک د ډینګي مچر خوراک شول، څوک کانګو وایرس وسټل. نو ما وی چې ستا د غمه بم خلاص شوی او هغه تازه کمپوز بیا را کار کړه رااله، ستړی مشي یو ار بیا ستړی مشي.
وای 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 ما چې میګم دومبوره چې میګا، تاسو دا د شار کچری ولې نه پورته کوي؟
یاره ته ته کو کته دغه سوال د خلکو نه وکې نو ډیر بخی، چې دوی دا کچری پیدا کوي ولی، او چې پیدا یې کی بیا په نالې کې ولی غورځي، په روډ یې ولی غورځي؟
اوفو دا غوی نه بزه بعد کی پختنه کوم تاسو اول درته وایس چې تاسو ولې نه پورته کوي
د مخه ما پورته کولی بیا یو سو ډاکټران راغله ننواتی په جرګه په مرکه راته کیناستم
ډاکټران او مرکه ولی ولی
وای دا کچرې یو سو ورځې پرېږده مې پورته کوه
یو یو کچرې څه به کوي خوري خو یې نه
نه نه دوی نه خوري ته خبرې د کچرې نه جراثیم پیدا کیږي مچران او مچان پیدا کیږي هغه انسانان خوري او هغه انسانان چې کله ناروغه شي دوی ته ورشي دوی بیا هغه خوري
دوی بیا هغه خوري څه مطلب
مطلب روپې ځینې خوري روپې سر خلاص که
نو پیسې خو ډاکټران خوري تا ته د دې څه ګټه در رسېږي
کمال که ستا څه خیال دی دا کمیشن صرف وزیران ټیکهداران اکسنان او سیکرټریان اخیستی شي د منسپلټي افیسران حک نه لري څومره مریضان چې زما د کچرې په سبب ډاکټرانو ته ورځي پر هر مریض خپل خپل ریټ ورسره ټاکل شوی دی د هرې ناروغۍ جلا جلا ریټ دی ساده
نو ډاکټران تاته دا کمیشن درکوي
وای ډاکټر خو یې صرف اخلي ورکوي یې نه ډاکټر خو خپله تبه چاته نه ورکوي دا وای کمیشن ساده نجلۍ
نو دا کمیشن تاسو ته بیا څوک درکوي
د دوایانو کمپنیانی
د دوایانو کمپنیانی
او کنه هغه مثال دې نه دی اورېدلی وای هندو چې مسلمان شي خوراک او څاکې ټوله په خټو ماما تاوان شي نو د ډاکټرانو هم د جمادار لفیسه واله د بچیانو ترفیسه د بیګم شاپینګ د باندې او دننه سیر سپاټې ټوله په کمپنیانو تاوان یو ځکه خو دوایانې ورځ په ورځ بې اثره کیږي هم او ګرانیږي هم هو پام کوه پام کوه چې ورنشئ ډاکټر ته هو دا ناګو تورې اوسکۍ اریړه او به کم استعمالوه ډاکټر ته مه ورځه هو پام کوه به کم بهتره دی به کم انسان جوړ کی او ډاکټر یې پروړ کی هو پام کوه ساده پام کوه
Bya ya bya bya ya 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 ba ya bya 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 داستان د لاس بز ژر خبر ته ځم ډاکټر صاحب امرام داستان د لاس بز ژر خبر ته ځم ډاکټر صاحب امرام داستان د لاس بیا دې می خدای درته اړنه کې و ډاکټر صاحب امرام داستان د لاس بیا دې می خدای درته اړنه کې و ډاکټر صاحب امرام داستان دلاس قدر تا ارسوم چوبه مار گولان خرم ڈاکٹر صاحب امرام داستان دلاس بس شر خبر تزم ڈاکٹر صاحب امرام داستان دلاس
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4 نیمو بجو له هارون بچا سره اوریدل شي
یا گم خوگی گی دا
ستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه